په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي له هزاره فعالانو او مشرانو سره د هغوی پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیري دا خبره بیګا په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او د ستونزو په توګه یې د امنیت د مالکیت حق او د بشري مرستو ویش ته اشاره کړې ده. د اغلې امیري په وینا په ګډه بل دغو هزاره فعالانو سره کار کوي څو د هزاره او نورو زیانګالو افغانانو په وړاندې د دې په وینا د بې عدالتیو لپاره حل لارې پیدا کړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له حاضره فعالانو سره د خپلو بحثونو ډیر جزئیات نه دی روښانه کړي. خو په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې په څو خونړیو حملو کې هزارګان پنهښ شوي وو. ایران د هغو افغانانو د ډیپورت یا جبري ایستلو پروسه چټکه کړې چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلي دي. اسوشیټد پریس خبري اژانس په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د مرستیال اشکارل په حواله راپور ورکړی چې وایي د ایران د جبري ایستلو اندازه په میاشت کې 80% لوړه شوې ده. هغه زیاته کړې چې سږ کال 2,500,000 زیات افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي چې په ګڼو یې سختې ورځې راغلي دي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په تیرو څه باندې اتو میاشتو کې تر 1,000,000 پورې افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر وای په اوس وخت کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 2,500,000 ته رسیدلی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته لېږدولي دي. شان فریزر په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې وروسته یې ډله 386 افغانان د شنبه په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. کاغلی فریزر دغه راز ویلي د کسانو په افغانستان کې د کاناډا له ماموریت سره اوږه په اوږه کار کړی او د استایم کوي. د کاناډا د کډوالو وزیر دغه راز ویلي چې له ژمنې سره سم به له افغانستانه د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې له کاناډا سره کار کړی دی. د اوکراین له ماریپول ښاره د خلکو د را ایستلو بهیر له خنډ سره مخ شوی ځکه روسیې بیا د ازوستال د فولادو پر فابریکې بریدونه پیل کړي دي. په دې فابریکه کې سلګونه کسان د روسي ځواکونو لخوا کلا بندې. د ملګرو ملتونو او د ژغورنې د نړیوال سازمان په نوښت د مې په لومړۍ نیټه له دې فابریکې یو اصل کسیزه ډله وایستل شو، خو پرون د روسیې د بریدونو په بیا پیل سره دا پروسه وځنډېده. تمه وه چې پرون هم یوه بله اصل کسیزه ډله زاپوروژیا ښار ته ولېږدول شي، خو داسې ونه شول. د اوکراین بندري ښار ماریپول په دې وروستیو کې د روسیې تر سختو بمباریو لاندې ډېر وران شوی، خو لا هم شاوخوا 1,00,000 کسان په دې ښار کې اوسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین نه وغوښتل چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د مهن له صدر اعظم نریندرا مودي سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې په پوتین غږ وکړ چې دا جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژل بند کړي او خپل پوځیان له اوکراین وباسي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم په خپلو خبرو کې وویل چې ډیالوګ د حل یوازینۍ لاره ده. مودي چې حکومت له روسیې وسلې او نور پوځي تجهیزات تر لاسه کوي د اوربن غوښتنه وکړه، خو د کرملین د غندلو لپاره د لویدیز غوښتنه رد کړې. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د ځینو نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. وبوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
تر هغه توانه سیمو کې لرو او د اسلامي مرد ځواکونه لري کوشش به کوي چې امنیت دایمي وي. هغه شریر کړی او نګری کړی چې غواړي زموږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي، تشویشونه ایجاد کړي، دغه به په کلکه مخنیوي کړي.
په دې اړه مو چې آیا هغه امنیت چې طالبانو تر اوسه ټینګ کړی د خلکو لپاره د قناعت وړ دی؟ د امنیتي او سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی د اوروزګان یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي سکال امنیت ټینګ دی، خو د اختریزو میلو خوند نشته.
در ما خچې به بازار کې به ګرې د لوی ځای به دریاب او اګي به دا ټال به نیول شو کې نه شو کې جوړ کړو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو چارواکي وایي د اختر په مناسبت امنیتي تدابیر زیات کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي چې دوی ځواکونه اجازه نه ورکوي امنیتي وضعیت ګډوډ شي. مجاهد داسې مهال د امنیت نیولو ډاډ ورکوي چې تر اختر مخکې په څو خونړیو بریدونو کې سلګونو عام خلک مړه او ټپیان شوي. تفصیل سفیر الله ستانکزی اوري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای خلکو ته په اختر کې پوره امنیت نیول شوې ده. هغه دا خبره د اختر په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې پرون کړې.
د هیواد په ټولو برخو کې امنیتي ځواکونه ستاسو په خدمت کې دي او د اختر په شپه ورځ کې به امنیت ټینګ وي. هغه وړې وړې پیښې چې رمضان مبارک په میاشت کې وسوي اگر که موږ تاسو خوشی نکړو خو باور ولرئ چې زموږ امنیتي ځواکونه د هغه څه پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخلي. تاسو ټول ته ډاډ او اطمینان درکوو سه تر هغه توان سه موږ لرو او د اسلامي مرد ځواکونه لري کوشش وکوو سه امنیت دایمي وي او هغه شریر کړي او فتنګری کړي سه غواړي د موږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي تشویشونه ایجاد کړي دغه په کلکه مخنیوي کوي.
مجاهد په دغه پیغام کې د روژې په میاشت کې امنیتي پیښې کمې بللې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. مجاهد داسې وخت د امنیت د نیولو ادعا کړي چې په کابل، مزار شریف او کندوز کې د ورستوي خنړیو پیښو له امله تر 200 ډیر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. په دې ډله کې اکثر تعلیمي مرکزونه او جماعتونه د بمی بریدونو هدف ګرځېدلي. د اسلامي دولت سختدریز ډلې خراسان څنګه د اکثرو دغو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیسته. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند نافې ټاکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په ګډون هیڅ ډله د دوی امنیتي ځواکونو ته ګواښ نه شي پیښولی.
افغانستان کې هیڅ داسې ګروپ نشته چې هغه د موږ د ولس او د موږ د امنیتي ځواکونو لپاره لوی خطر وي. اصل په سله کې هیڅ مشکل نشته.
ټاکور وویل د اختر په دوو ورځو کې کومه لویه پیښه نه ده شوې. د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
و امر دل چې د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد خلکو ته د اختر په ورځو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي د تلپاتې امنیت لپاره حکومت هلې ځلې کوي. آیا هغه امنیت چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتنیمو میاشتو کې په افغانستان کې ټینګ کړی د خلکو لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې اړه زما همکار احمد تکل د سیاسي او امنیتي چارو له پوه احمد خان اندل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان په اوږد مهال کې د امنیت د ټینګېدو توان او امکانات لري؟
افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېر اوږده جګړه تیر شوه او د افغانستان اته مشکی چې د افغانستان حکومت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعا چې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدلي. طبیعي خبره چې د امنیت پر اوستلو کې کامیاب دي، مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بخش چې مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼګونه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی. تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې او په دې وروستیو کې او بل د راتونکو لپاره هم ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جبهات جواک اختارونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت ته او دوی هم ټول هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ته ورکړي وي یوازې خپلو طالبانو ته ورکړي دي. چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونشي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه
اندرسه تصادفا ما هم همدا پختنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري، افغانستان خلک په جګړه کې مختصوی دي او دلته حتی زولې سم چې د خلک سره فنی کارکونکي چې انفجاري مواد جوړوي سي او د ډیرو خلکو د مثلا دایښ نور تل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده. دا به خلک د پیسو مقابل کې ډېر کار نو کی او تاسو لیدل چې طالبان هم پخپل ځین انفجاري مواد جوړول د بوشکول لري، انفجارات کول په سرکونو په په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دویم کړي دي. نو زه ویلی سم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېد او خلک هم پخوانی دي، دوی پخوانی دورې دار هم په سر کې و. تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي، خو وروسته د کارکردګي د حکومت همداسې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي، نه د غصب د قدرت په خاطر. دلته ډېر مسلکي خبرې دي، تاسو پوهیږئ چې ما ولس کاله تحصیل کړی او بیا څلور کاله یوازې پولیسو کې، دا ځان ته ځانګړې زده کړې غواړي، په زور او په جبر همیشه نه کېږي، باید ډېر د خلکو منځ ته لاړ شو، د خلکو فاصله باید موږ نه نه وي. همدا اوس د خلکو منځ کې کچرې نه وي، دوی ته خلک راپور نه ورکوي، دوی نشي کولی چې د خپل امنیتي ارګانونه سم سنبال کړي. مسلکي خلک ډېر ضرورت دي او مسلکي خلکو ځینو فرار کړی ده او ځینې په کورونه ناستي، دوی تر اوسه پورې جذب کړي نه دي. دا لړۍ که چېرې دوام وکړي د امنیت په راوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي، نړۍ ډېر روان دي، د شاوخوا همسایګانو اعلانونه دي، داعش د ژوندي کېدلو یې نورې ډېرې.
د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندرو چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه خپل نظر څرګنداوه. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو وایي سکه امنیت ټینګ دی خو د اختر زومیلو خوند نشته ده. دغه اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې خلک د پریږدي چې د اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو چې د اختر د دودیزو میلو لپاره د ولایت مرکز ترینکوټ ته راغلي وو، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې په اختر کې محلي موسیقي غږېده، اتڼونه کېدل او هګۍ جنګېدې، خو سکال دا د دغو خوښیو هېڅ څرک نه لګېږي. نور د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې.
د افغانستان په جنوبی ولایت اورزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر شاوخوا شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د کوچني اختر میلې په دغه ولایت کې خلک پر داسې مهال د کوچني اختر میلې لمانځي چې طالبانو د اورزګان ولایت په ګډون پر ټول افغانستان له تیرو شاوخوا اتو میاشت راهیسې ولکه ټینګه کړې ده، چې اوس خلک هرې سیمې ته د کومې امنیتي پیښې پرته تګ راتګ کولای سي. خلک وایي که څه هم سږکال اختر د امن په فضا کې لمانځي، خو وایي د طالبانو له لورې محدودیتونو د اختر د میلو خوند ورڅخه اخیستی دي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وایي.
ځوانم مولي الله مظلوم صاحب د سپتخار اوسیدونکو مو زده بازکه میله در مخه چې به لوړو په بازار کې به ګرځې د لوی ځای به دریاب او اګي به وي د ټال بنول شوکیانو شوک به جوړ کړی وو. بس سات به من تیرېدلې په چې په دریا کې به ګډون سره کولی شو، کوته به ورکړلو ښه سات من تیر وو.
مقدس د اورزګان ملت مرکز ترینکوټ وسیدونکو یم کې په جمهوریت پښپو کې او د وست امارت پښپو کې چې کوم اخترونه دی په دې کې کوم چینج یا بدلون راغلی دی. په مخ کې چې و دلته سیمایز سندرغاړي و چاغو به دغه سازونه ژغول، هغه به اوس چې موږ ته ګورو نه هغه شوکونه ستا او نه هغه سندرغاړي ستا چې هغه کوم خلک برخله د هغه سره بیا د شوک تیرول دغه. او بل بدلون دا فکر راغلی دی چې مخ هغه به جنگیدل هو څنګه نستا او دغه دریا بازان به وځو به دغه دریا وخله هغه هم نستا.
دغه شهر یو بل وسیدونکو امان الله چې ترینکوټ شهر ته د میلې کولو په خاطر راغلی، ازادي راډیو ته ویل شاید بیا د میلې د منځولو په خاطر ترینکوټ شهر ته رانسی.
که زمانه ما من لای د چیر نزان خو مر شملې کوله بندرونه او برسلور لارې باقی جنگیدل مثال ځوانان به دغه وس دغه شې چور غور زینه دي دغه چې بنجش دغه لنس داله به بنکړي مثال د خمار دي چورته ګورو را جنا کرد سره په سی ډره جوړ کړي چې یو ځوان چیرېش دی پر خان کې چا جره خړلې دی په خان سی ډره پر جوړي معنا دونه گزارا نه ده. وس مثال چیر نزان کې موږ به سارالو در مخستان در نو به جوړ ملې کوله نن ماپشن یو ګړې را پرتل ما موږ مرګرته مو چې نن ما اوله سم ما خیرس بیا ونه ملې تر ازون خون کې نه د ملې استا وس کراسه ورځنه پر زنجیره سه اون دی تلاشه د کاش دی بغیر د سترګو معنا دی بل کم کی چې ولې زړه خړلې ده.
خود دغه شهر یو شمیر نور وسیدونکو بیا وایي چې د ساش کال اختر خوندونه زیات دي. د دې په خبره چې امن دی وینې تویدنه بند سوي ده او اختر د خپل دوستانو سره یو ځای مانځي.
مچولا زرا روزګان ولایت مرکز تر کوټه سولې سمې وسیدون کیمه او په خاصه دلته اخترونه و میلی وی او دلته کمربند سمې وی چندان نه پوس نو په بازار کې نو میلی راښنه درلودي او اوس طالبان هغه اسلامي امارات راغلي دي او سیمه خلاص سیوی کمربندونه مت سیوی نو وسته روزګان ولایت مرکز تر کوټه بازار سمې وسیدون کې ډیر جات سیوی او میلی راښلري چندان امنیت نو په ولې په خاطر چې جنگونه و پټاونه و
روزګان ایت واکمنو طالبانو که څه هم تر اوسه پوری په دغه ولایت کې خلکو ته د میلې د نه کولو او یا هم کولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د دغه ولایت امنیت کمانډان ملا بشیر د اختریز پیغام پر مهال خلکو ته ویلي چې میلې د شریعت په چوکاټ کې ولمانځي. د اورزګان دغه اوسیدونکو پر داسې مهال د طالبانو له محدودیتونو شکایت لري چې د افغانستان د نورو ولایتونو او د اورزګان اختریز میلې توپیر لري. توپیر یې دا دی چې د اورزګان ولایت خلک د اختر په دریو میلو کې له کلي او بانډو راځي ترینکوټ ښار ته. ترینکوټ ښار بیا د امنیتي مسولینو له لورې چار چاپیره کلا بند کیږي او چاته د موټر او یا هم د موټر سایکل او نورو وسایطو د تګ راتګ اجازه پکښې کې نشته او خلک یوازې پلي او پیاده په دغه ښار کې اخترېزي میلې ترسره کوي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیر چاره. په افغانستان کې سیاسي بدلون را ورسته چې کومې کورنۍ لې او بل جلا شوی اختر څنګه لمانځي. خدیجه د لومړي ځل لپاره سګنې اختر په کډوالۍ کې تیروي. په داسې حال کې چې مور او پلار په کابل کې لمانځي، د له غوسلګونو کورنۍ وده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه ورسته سره جلا شوی او د کډوالۍ یو بیلتون ژوند تجربه کوي.
د اختر ورځ یو د بیلتون زمزمه لکورانی لړې پکړوالې کې خپل لمړی اختر منځي. خریجه پوخ کو او ډکستونی د هغو ورځو کې سکوي کله چې لکورانی سره یو ځای و. دا وای اختر وته خوشحالي نه دراوړي.
نن می حال ډیر بد دی، ځکه په ژوند کې لمړی ځل دی چې مسافرم. ما په خوا کله مسافرین نه وکړي. مور می سهار راته ټلیفون وکړ او وی جړل زه اورونه می ټول مسافر شو، دا موږ ته اختر نه دی. نن می څو ځله جړلې او ټلیفون می قطع کړی څو پوه نشي چې زه ژاړم.
وای تیری پزروریږي او هغه کلونه چې په اخترونو کې به د کورنۍ ترڅنګ و او اخترېزي میوي به په خپل لاس میلمنو ته ترتیبولي.
ما به مرته داسې خودله چې ګوندې مو اختر منځلې خوز مونږ خوخه رسخه واخستل شوی، خیورز رسخه واخستل شوی. هر کال به میل مرجان سره تیاری نیوله، خرید به مکوه.
د خزو د حقونو فعال خدیجه له هغو لسګونو کسانو یوه ده چې کابل ته د طالبانو پر اتک سره یې کډوالۍ ته مخه کړه او د ستونزو په ګاللو سره اسپانیا ته ولاړه.
ډېرې سختې ورځې مې ولیدې. دا چې طالبانو دفتر ته د تللو اجازه را نه کړه، دا اته میاشتې کېږي چې اسپانیا کې یم. د کډوالۍ ورځې ډېرې سختې دي. خپل ټول شته مې په کابل کې پرېښودل او اوس مجبور یم چې هر څه له صفره پیل کړم چې دا ټول ستونزمن دي. ډېره را باندې سخته تېره شوه. کله چې وکیل راته وویل له افغانستان پرته هر ځای تللی شي، خپل وطن ته تللی نشم. هغه ځای چې هلته لویه شوه ما هلته مې ژوند وکړ.
د دې لپاره چې له کور او کورنۍ څخه جلاوالی ډېر احساس نشي، د اختر لپاره یې خرید کړی او له کورنۍ سره هم مهال اختر لمانځي. خو وایي چې اختر هغه پخوانی خوند نه لري. خدیجه په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصله وه او سکل فارغېده. هغې هیله درلوده چې یو ورځ به خبریاله شي. وایي چې تر ټولو ترخه ورځې هغه وه چې له خپلې مور سره یې خدای پاماني وکړه. د کور تر وره د مور د ژړا او انګولا غږ یې لا هم په غوږونو کې دی، خو مجبوریتونو اړه کړی چې له هېواده لرې د کډوالې بدې ورځې تیرې کړي. په دې راپور کې مو د خدیجې له مور فریدې رضایي سره هم خبرې کړي. هغه مور چې وایي ټول بچیانې مسافر شوي او سګنۍ اختر له خپل میړه سره یو ځای لمانځي. فریده د تیر اختر د خاطرو، تیاریو او د اختر د ګډ منځلو کیسه کوي.
د نازنینو بچیانو لپاره مې پیغام، تیر کال مو څه اختر درلوده،
دا اختر ته خوندور نه دی. تیر کال له خدیجه جان سره یو ځای لاړم او خرید می وکړ. سا کال می اولادونه مسافر دي. زما په شان د ډیرای مایندو اولادونه د کار او امنیت په لټه کې لاړل او مسافر شول. دا چې بچیان می خدي زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی. خو زه او د خدیجه پلار سګنای اختر له اولادونو پرته منځو.
فرید رضایی اختر ته سودا اخیستی، خو وای په سګنی اختر کې د هغو کلونو خوند نشته کوم چې اولادونه به یې ترڅنګ وو، او د اختر د ورځو له هرې شیبې بې خوند اخیسته. ډیری ځوانان په ځانګړي ډول د خدیجې په څیر د ښځو د حقونو فعالانې او خبریالان چې د طالبانو په راتګ سره یې هیواد پریښی، سږ کال د اختر ورځې له کورنۍ لرې او په کډوالۍ کې تیروي. دا بیلتون نه یوازې د مسافرو لپاره بلکې د کورنیو لپاره هم له درد او رنځه ډک دی. دا افغانانو لپاره د کډوالۍ او له کورنۍ د لریوالي دا درد او رنځ نه ختمیدونکی دی.
یو شمیر کندوزیان وایي سګنۍ اختر د تیرو کلونو خوند او رنګ نه لري. دوی وایي پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان راټولېدل، ټنګ ټکور مجلسونه به جوړول، خو اوس د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
یو شمیر کندوزیانو له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سګنی اختر یې ناوړه اغیزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 35 کلن ګلزمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو له پامه غورځېدلی دی.
سګنۍ اختر ډیر بې خوند اختر دی. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کیږي. بل اخوا په اختر کې یو نیم ملګري راټول نشي او موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل وسیدونکی 34 کلن عبدالله راته وویل
تیرو کلونو کې امنیت ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله. خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبانو قیوداتو له امله سګنۍ اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه هګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دې دی چې مخکې اختر کې خلکو سیو اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، او فعلي خلک سې ډېر اقتصادي وضعیت ډېر خراب نه شي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکی شیر علي بیا وایي په هیواد کې 4 لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی که مثلا سابق بود او قسم نیست او خوشی
د پخوانی وخت ترونو په پرتل سګنۍ اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پراتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت خده، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزی میلی او خوخی نشته.
کندوزیان ساش کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی، او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په ورستې برخه کې ستاسو پیغامونه خبرو، او ورپسې د ازادي راډیو د نورو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. په تېره بیا ټولو مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دي او روژې نیولي دي هغو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردیو ممالکو کې مسافر دي هغو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روژې او د کوچني اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې. الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه دي موږ کتلل شوي دي، موږ چار چاپېره بند یو، یو سره څنګه څوک نه پرېږدي بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاکې وکړي چې د دې روژې او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي. موږ نه قاتلان سره شوي، خلک راته په سپک نظر ګوري، موږ ته بېخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روژې په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ ته د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند مغالي ولسوالۍ آزادۍ راډیو خپل ټولو دوستانو ته د اختر مبارکي وایم. موږ په خپلې سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په داسې مراسم باندې تېر کړي چې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ نه ولیدلی. تر ډېره حده مو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلی. ټولو مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم به دغسې قوي نظارت لاندې په ټولو منطقو کې دغسې نسوي سلامت حالات قایم شي. نو السلام علیکم. آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او د پراخې ټولو پښتنو د بختوالې شالې طرفه د وړکې اختر مبارکي وړاندې کوم. او ټول افغان ولس ته د وړکې اختر مبارکي الله دا وکړي چې دا عید د ټول افغان ولس د خوشحالۍ وګرځي. او بختوالې شایم د خوست ولایت څخه ډېره ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راتغږیږي.
بدی نوی شي ته وای او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
د دیاسین گنجان شیرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه ازغری بول د وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې کوم مطالعه سخته و، د مطالعه اسباب سخته و، د تر څنګ د مصروفیت اسباب نه و.
په تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفیږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیزی صاحب، بدی عربي کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو که راشو ادبیاتو ته، په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفیږي؟
څنګه ستاسو ویل، بدی عربي کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي. او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا خکلاو یادونه وکړه. د بدی لفظي صنایي یا خکلاو کوم دي؟
لفظي خکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادي هغه یادولی سو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په دموږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې شامل و. د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده. دا د بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي، نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجه تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اعتقاد دا چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې رااخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوه معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستري داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاد سوي بیا ولاړه یاد سي، که مثلا خوب یاد سوي ویښه یاد سي. بیا استاد پسرلی یو بیت دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی سي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو. موږ ځکه هر چاته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر په دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده دی ووایي بالفرض موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل. دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو، پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلې ده. تکسې اول دلته شیر راغلی ده اول مثلا نثر لیکل سوی ده ورسته خلک متوجه سوی دي دا ولی یو فن په شکل یا دی علم په شکل تشریح نکړای شو مثلا یو لار بعد موجوده وی لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر سي بیا نور اسانه تیریدای سي په یو مثال تاسو می اشاره ورته وکړه هغه دا کوس موږ یو چا د خیرات جامع اغوستي وي او چا په خپله جوړې کړې وي نو څونه زیات تفاوت دی وي یو بیت هم رایاد شو له تاسو مې اورېدلی و وایي د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا و ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی موږ په بدې کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو داسې متفرقه مې لیدلې دي مثلا په چپترونو کې په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی دی خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي بیا معنی او بیا بدې ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای سي اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري دویم دا داسې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نوي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړی سو کشف یې کړو نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل خپل ذوق پکې عملي کول نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو مل کده نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ولې چې دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې اندل تکړه ده
شه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیز کړی ده
په شاعری باندې خامخا اغیز لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول باندې تاثیر لري د ما په شاعری هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي راسره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیش مده د کور کرایه زرد او بو او زرد اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خنده به خبري په خلوراسي کله رنگ د انسان کړل که سکور کرایه د جلا وطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره غیزمنه کړی ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي بے تاثیر نشی پاتے کے دلے ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چیرته چې د قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخت ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړنه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چېرته تګ را تک کوم. نو هندی او پنجابی شاعري مې هم لږ ډېره کله کله تر سترګو تېر شي ولولم، خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندي سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي، خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم، د هندي خلکو سره هندي لګېږم، پښتو خو نه ده، رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته، نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې، زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغه ته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم، نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړل چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ځوروي، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ځوروي، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړي او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خاورینو کوټړیو ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، پاخه کورونه، برق څلوروي ساعت او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خاورینو کوټو کې ده، هماغه خاورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال ځواب څخه ډیر هیریږم، او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شو. کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده، زه د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زه نه، د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي د موږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهېږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه ده معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بس څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یاد هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید تا ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیر مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نور مونگ، نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبر او نور مونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او نور مونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دکنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دکنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ، از غیری بو لدی وطن گلان کرو نور مونگ، تندی بورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شو، یو کتاب لورونکو وایي د پخوا په پرتله پیرودونکو هم نیم په نیمه راکم شوې دي. په هیواد کې د ورستیو بدلونونو راهیسې چې په هنتونو هم د څو میاشتو لپاره تړل شوی وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګ شوی او یو شمیر کتاب لورنځي هم تړل شوی دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری یې د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري، هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي، هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هارډ شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوي ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډیر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش و د په اصطلاح د مطالعې کچه ډیره ضعیفه سوې ده په دا وروستیو دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبوت راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې بلن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 2.5 او اف ام 0.15
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترهم را باندې قاتو، زمانہ ورانه لوب زیګیدلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرت نشوای رسیدلای، زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرت نشوای رسیدلای، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسای می درت نشوای رسیدلای، زمانی ناخادی څکانی را وکړی ما شوم تو بلما واخیست زی لوی کړم او لما نې سپیڅلی دوړې توی کړی زی لوی کړم په خاو بده پوی کړم، زمانی د خدای په دمر ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وا چې پزړم وو زخمونه، زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه دا چې تیر شوی دی کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاد شي را ویښ شي، په زړګي مې دی ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
ساعت 9